دا مشال ریډیو دینن د ګل ورځو د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 15 منېټه دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زشاین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبري خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. پوړومبې مجید بابر له ورزو چې د دې وخت خبرونه وو.
د مشال د خبرونو سرټکی د بړی تحصیل قبایلي لوی جرګي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سپاه قبیله د خپلو سیمو ته په غیر مشروطه توګه ستنه کړل شي. د سند پولیس وایي چې د کراچۍ ځینې روغتونونو نه یې جوبل شوي افغان طالبان نیولي دي. د امریکا د دفاع وزیر د کندوز ولایت په یو روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. مشال د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د پیښور په حیات آباد کې د خیبر قبایلي سیمې د باړی تحصیل سره د تعلق لرونکو سیاسي او قبایلي مشرانو یوې جرګې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د یادې سیمې د سپاه قبیلی بې کوره شوي خلک د خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د جرګې یو مشر سینیټر مومن خان مشال ریډیو ته په دې اړه تیر ورځ وویل
د آرمی صاحبه مونږ ته ونکاو د ملک ته نور زموږ خلکو صاحب ته ونکاو او کله مونږ څه څوک ته ون نکوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو په سند په فلور باندې بینکاو د سیملی په فلور بیم کوو.
بڑکی د حکومتي عملدارۍ پر دای کې دونه پس نور قبیلی خپل سي متستنې شوې دي. خو حکومت د سپاه قبیلی نه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د شوې تاوانونو په مت کې 12 کروڑ روپۍ غواړي. نو دغه جبران خپل سي متستنې دونه اظهار کړل شوې دي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی داوا کړی دا چې د کراچۍ ځینی روختونونو نه داسې طالب وسلوال نیولې دي چې په افغانستان کې جوبل شوی ول. تیر ورځ په حیدرآباد کې یو خبری غونډه ته د وینا پر مهال خاغلی جمالی زیاته کړه
ابھی دو چار بہت اچھی کامیابیاں ہوئی ہیں جس نے
بدی ورستے کی منگتری سلور ڈیر خی بریا وطر لاسے پڑی دی چلا گئے ڈلے نیاو ہم دا مخل کو نیونا دا چے پا افغانستان کی پزینو نخطو کی ٹپیان شیوی او دلتا دا کراچے پا بیلا بیلو وقت انو کی در مل نل پارا بستر شیو منگ ہوئی نوی لی دی
علاج کے لیے ہم نے پکڑ لی ہے.
غلام حیدر جمالی د دغونی ولشو طالب وسلوالو د شناخت پاړه سن دی ویلی. په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو ځای کمانډر مقبول داوډ داوا کړی چې تیر ورځ د پاکستانی پوز د استخباراتو د ادارې ISI یو کارکونکي بشیر احمد خان پانسی کړی. مشال ریډیو ته په یو استول شوی ویډیو کې یو کس د مرینه پر اساس وړاند خبردل شوی چې وسلوال دې د ISI کارکونکي بولی. تر دا مهال د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو د وسلوالو د دعوی په اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. د امریکا د دفاع وزیر د قندوز ولایت په یو روختون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. آشتن کارټر پر مخام هاو خبري اعلان وکړ چې له ده سره د سپین په سفر کې یو ځای دی. وویل پینټاګون به په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیقات وکړي چې آیا د امریکا د پوځ الوتکې چې د قندوز په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله په هغه 14 کې لاس لري کنه چې د قندوز روختون یې ویجاړ کړ او 22 کسان یې ووژل. امریکایي پوځیانو له دې مخکې ویلي وو چې د امریکا خاصو پوځي ځواکونو یا سپیشل فورس چې د کندوز روختون ته په نږدې سیمه کې افغان کمانډو ته د عملیاتو په بهیر کې سلام مشورې ورکولې. هغه مهال د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې ډډې پر وشوې. دا پوځیان چې نه غواړي نمونه یې افشا شي وایي امریکایي الوتکو ځوابي ډزې وکړې. خو د دوی په وینا معلومه نه ده چې هغه 14 چې روختون یې ویجاړ کړ د دې الوتکو په ډزو به شوي وي. د امریکا د دفاع وزیر د کندوز روان وضعیت پیچلی او مبهم وباله. شامی فعالان وایي چې اسلامي دولت وسواري ډلې د شام په لرغوني خار پالمیرا کې یو 2000 کلن زوړ ګمبد تباه کړی دی. په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسواري ډلې لخوا قبضه شو سیمو کې د دا ډول لرغوني آثارو د تباهۍ دا تازه پیښه ده. په پالمیرا خار کې د دا ډول لرغوني آثارو لرلو سیمې په نړیواله کچه تر ټولو مشهورې سیمې دي چې د روان کال د مې د میاشتې راهیسې اسلامي دولت وسواري ډلې په خپل ولکه کې اغېستې دي. د بشری حقوقو د سار د شامی فعالانو ډله وای چې دغه ګمبد 13 ورځ اسلامي دولت وسواري ډلې ځکه تباه کړی دی چې دغه ګمبد په دیوالونو سنهدي کشیده کاری شوی و چې د دوی په اند غیر اسلامي و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ډاکټرز وداوت بارډرز یا د بی پولی ډاکټرانو سازمان ویلي چې په کندوز کې د هغه مشکوک امریکایي هوایي بمبارۍ نه پس چې پکې 22 کسان وژل شوي وو خپل دفترونه تړلې دي. دغه سازمان غوښتنه کړې ده چې دغه پیښې د آزادانه پلټنې وشي او زیاتوي چې دا عمل یو جنګي جرم دی. د دغه سازمان جنرال مینیجر کرسټوفر سټاکس ویلی دي چې غالب ګمان دا دی چې یو جنګي جرم سرزد شوی دی او موږ غواړو چې د یوې خپلواکې نړیوالې ادارې لخوا د دې پیښې پوره او صفحه پلټنې وشي. د دغه سازمان په وینا په دغه پیښه کې د عملې د 200 کسانو په شمول 10 نور کسان وژل شوي چې مریضان وو. افغان چارواکو ویلي وو چې د اکتوبر په 3 نیټه د روغتون کومه ودانۍ په نښه شوې وه، یاغیانو پکې مورچه جوړه کړې وه او افغان سرتیري ولسی وګړي ترې په نښه کېدل. خو د بې پوري ډاکټرانو سازمان دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې هغه مهال په روغتون کې هیڅ ډول وسلوال موجود نه و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې دغه هیواد د دفاع وزارت د دې پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دي چې منځني ختیځ د تباهۍ نه د بچ کولو لپاره د روس، شام او ملګرو هیوادونو د پوځي کمپاین کامیابی ډیره ضروری ده. د ایران خبر ټلویزیون سره په یو مرکه کې ښاغلی اسد زیاته کړه چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د اتحادیانو جګړه به شام او سیمه نور هم غیر مستحکمه کړي. په شام کې د یاغیانو پر ضد د سپتمبر د 1 نیټې نه د روس لخوا د هوایي بمبارۍ نه پس دا د شامي ولسمشر لخوا لومبۍ څرګندونې دي چې مخې ته راغلي. خو تیره ورځ د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د روس لخوا هوایي بمبارۍ یوه سنګینه غلطي بللې ده. بلخوا روس ویلی دی چې په تیر یو شواروس کې د دوی هوایي الوتکو 40 پروازونه کړي چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 10 هدفونه په نښه کړي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته زموږ همکار ریاض مساخیل د موسم حال او د کرنسو به وړاندې کړي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپې 50 پیسې غستې کیږي او په 1.5 روپې 50 پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 1.55 روپې 50 پیسې او 1.85 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپې او 1.44 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 50 پیسې او په 20 روپې 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپې 30 پیسې او په 30 روپې 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپې 60 پیسې او 1 روپې 30 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 2.8 اغستې کیږي او 2.4 خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او کم 8 درجې، پېښور او بنو کې به 24 او 21 درجې پورې وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ د غ راپورونه هم اوریدئ شئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی ویلي په پنجاب او کشمیر کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخه ونیول شي. په پېښور کې قومي جرګې غوښتنه کړې چې د سپاه قوم بې کوره شوي خلک دي بې له شرطه خپلې سیمې ته ستانه کړل شي.
یو قبیله چې دا هغه سپاه قبیله ده، هغه جبرن نوی سره شوی ده او واپس یې نه پرېږدي. لکه بازار هم د کوم سپاه سره تعلق ساتي، مین لار هم په کوم سپاه کې تللی رو.
او په نیمه قبایلي سیمه بنو کې وسلوالو د ځایي امن لهکر مشر ملک سید علي وزیر په هدفي برید کې وژل دي.
دا امن لشکر جوړ شوی وو، دا هغه مشر وو. په دې باندې لکه تقریبا د دریم برید وو چې باور باندې کېدلو.
د سیمونلین هم یو شمیر راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. راځموګړومې موجوده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی ویلي مرکزی حکومت او پنجاب دی په پاکستان کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخاوني سي. د اتوار پر ورځ اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کیدی شي، خو پاکستان د پښتنو نه بغیر نشي پاتې کیدی. په دغه اړه نور تفصيل ریاض مساخر لکه.
پښتونخوا کا مارچ کا پریام
دا اوازونه د هغه خلکو دي چا چې د مرکزی او پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو په ضد ناروا سلوک د دوی شناختی کارډونو بندولو بې ځایه تالاشو او گرفتارو او پښتانه د کشمیر او پنجاب مختلفو سیمو ناویستو په ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سوري لاندې شوې احتجاجي مظاهره کې ګډون لرلو. مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او سینیټر عثمان کاکړ په ګډون یو شمیر ځایي او صوبایي مشرانو او کارکنانو شرکت کړی وو. دستورې ته په خطاب کې د محمود خان اچکزی وینا وه، پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کیدی شي، خو د پښتنو نه بغیر د پاکستان وجود ګران دی. مشال ریڈیو سره خبرو کې یو تن محمد دین اوه چې مشرانو یې د پاکستان د پاره جنگونه کړی دي او دوی ته د هغه بدل کې د بادره تمغه ورکړی شوې دي، خو نن یې حکمرانان په کامیت شک کوي.
ونی صاحب پینټ کده مپلار شهید ځه په ونی صاحب 71 کې ماتر شهید څه د بنگلاديش په جنگ نن ماته وای سل کاله مده ما په د پاکستان پاکستان جوړ نه چې مونږ دلته پاتې کېږو نن ارته وای چې اته کاله کېږي د ما بچو یو بچای مې دلته په دغه یونیورسيټي کې سبق وای باقي یو ډاکټر دی که ټول بچانو شناختیان مې بلاک دي اته کاله کېږي چې ما نه شناختیان بلا کړی د بچانو ته تعلیم را ته تبا وګرځاو ډاکټر مې په کور کې ناشته شناختی نشته په دې نه یې د خواته تلای نه د پاتې تلای.
آیا دا مسله په سړک د احتجاج په ځای په پارلیمان د ننه په خشان نشو حل کېدی؟ کله چې مشال ریډیو دا پښتنه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سینیټر عثمان خان کاکړ نوکړه نو دوی
مور په سینیټ کې پر دې باندې درې واره مور پر دې باندې خبره کړې نه، خو تاسو ته معلومه ده چې د پارلیمنت کومه خبره ده موجوده حکومت منل کېنه، نو لہذا مور دا اوس د لیا روانه کله سم له اسلام آباد د احتجاج شروع کړي د پنجاب په نور زلو کې بیم کو، په کراچۍ کې بیم کو، ان شاء الله په نور کشمیر کې بیم کو.
د دې خبره د یوې اندازې مطابق د یو لاک پښتنو شناختی کارډونه بندي چې پکې اتیا زره یوازې پنجاب صوبه کې دي. دا راز د پاکستان واک لاندې کشمیر کې هم د پښتنو شپږ سوه دوکانونه تړل شوي دي او دوی ته په دوه میاشتو کې د کشمیر پرېښودو ویل شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره راپور مورد او سفرزو په خبر تا چرته چې 13 ورځ د خیبر قبایلی سیمې د باړې قامی او سیاسي مشرانو یو لوی جرګه وکړه. په دغه جرګه کې دی غوښتنه وکړه چې د سپا قبیلې به کورشوي خلک دی به لس شرط خپل سیمو ته ستانه کړل شي، د باړې بازار مهمه لارې د پرانستل شي او به کورشو خلکو له خپل حقونو ورکړل شي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور معلومات راکړي.
د اتوار په ورځ په پیښور حیات آباد کې د خیبر جنسۍ د باړې یوه لویه جرګه وشوه چې قومي او سیاسي مشرانو او پارلیمنټیرین هم پکې ګډون وکړ او د حکومت یې غوښتنه وکړه چې د باړې نورو قبیلو په څیر دی د سپاه قبیلې خلک هم خپلو کورونو ته ستانه کړی شي. په دې جرګه کې شریک یو ځایي مشر ولایت شاه پردي مشال ریډیو ته وویل
مین دغه جنډا ده د سپوی کوم واپسی خپل کورونو لا به عزت تور باندې او د بړې بازار کول اول او بڑا روډ چې کوم دی دا د بړې نو خپل تور ته پیرې د غیریا د کول اول دی چې د الوکي خلکو لا په سہولتونه ملو شي خلکو لا ډیر زیات تکلیف دی.
او یو بل مشر شاه فیصل پر دی د دغه جرګي پاړه وویل
اوس د واپسی لون شلو خلک واپسی روانه شول تقریبا یو قبیله چې دا هغه سپه قبیله هغه جبرن نو سره شوی او واپس نه پریګدی لکه بازارم د کوم څه په تعلق ساتي من لارم په کوم څه په کې تلیرو او څه په خپلم پاتره نو دغه وجنه د جرګان دغه پر ټولو فردي او اتفاقي جرګرو غوښتل چې دا خبره دی یو کوم نه دی دی په پارټی نه دی دی یو کس نه دی او یو په کوم پر تړل نیم نه دي شت ګرځي خلاف چې کوم جنگ او هغه څه په کوم نه کړو نه څه په کوم مسله ولک
په دې جرګه کې شریک د باړې نه د سېنات غړي مومن خان پر دی وویل چې مونږ هڅه کوو چې د باړې د خلکو د غستون زی اعلی چارواکو ته وړاندې کړو.
مونږ لګیا یو په هر ځو کې چې کوم ځو کې د مونږ د خبره راغلی رو مونږ باقی د خپل خبره مخکې رسولې دو هر سړی اسلام کړی رو کور کمانډر صاحب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ د پوره تاون به کوو د ارمی صاحب مونږ تاون کوو د ملک نور زمور خلکو صاحب تاون کوو او کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه د پوره بیا احتجاج هم کوو په سینټ په فلور باندې به کوو د اسمبلی په فلور به هم کوو
یاد د ویچ په دی ورستو کې په باډه کې حکومتي عملداري کې مشوي دا او زیاتره کې بلی ورتا ستنې شوي دي خو یوازې سپاه کې بلی تا پولیټیکل چارواک ویلي دي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیات په وخت وسلوالو امنیتي ځواکونو تا کوم تاوانونه رسولې دي هغه با سپاه کې بلا د 12 کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې ورکوي او بیا به خپل کورونو ته لیږي خو سپاه کې بلا وای چې دوی د جرمانې لنډ ول وس نه لري او بغیر څه شرط دي دوی خپل کورونو ته ولي گل شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا په نیمه قبایلی سیمه بنو کې وسلوالو د امن جرګې په یو مشر سید علي وزیر بمی برید کړ دی په برید کې قبایلی مشر وجل شوی او د هغه یو زوی سخت ټپي شوی دی ځین وړاندې هم په هغه درې ځله بریدونه شوي وو زبیح الله شفق نور معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمې بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جوړ شوی امن لخر او یو مخاور قبایلی مشر په موټر بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې د قبایلی مشر وجل شوی دی په بنو کې امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې د یکشمې پرس د پاکستان د نیمه قبایلی سیمې بنو لخاره بهر د ټوچی ناله په سیمه کې د امن لخر د مشر ملک سید علي وزیر پر موټر بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې ملک سید علي وزیر مړ او دغه یو زوی سخت ټپي شوی دی د ځای سرچینو په وینا ملک سید علي وزیر د بکاخیل قبیلې مخور مشرو چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په دې سیمه کې طالبانو د مخنیوي په هدف د امن لخر مشري پر غاړه لرله د بنو یو ځای خبریال ګوهر وزیر چې پیخې له نږدې سارلې د پیخې په اړه وایي
په غوړه بکاخیل کې یو د مقامی طالبانو پر ضد باندې د امن لشکر جوړ شوی وو د هغه مشر وو په دې باندې لکه تقریبا د دریم برید وو چې پاور باندې کېدلو مخکې هم د ګاډي ډول وسول شوی وو خو دې پکې بچ وو په دې مقام باندې د سره دوا مشومان بچیان هم وو هغه کې یو زخمی شوی دی چې مات شوی دی په خورته لګل شوی دی وو دې پکې مړ شو
امنیتی چارواکي دا کوي چې په بنو کې د امن لخر د مشر پر موټر تر بمی چاودنې وروسته سیمه محاصره او تلاشي عملیات هم کړي خو د پیښې د مسؤلینو د نیولو په اړه یې سندې ویلي ډیورن کرښې ته سیرما په قبایلي او د خیبر پختونخوا په سوات او نورو سیمو کې په دې وروستیو کې پر حکومت پلوه قبایلي مشرانو د امن کمیټې پر غړو او همداراز د بیلابیلو سیاسي ګوندونو پر غړو بریدونه ډیر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه کسان وژل شوي دي د یادونې وړ ده چې کسان په بنو کې د طالب ضد امن لخر پر مشر د برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو تر دې مخکې په باجوړ او همداراز په نورو قبایلي سیمو کې د قبایلي او امن لخر پر مشرانو د بریدونو مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی دی
زمونږ د همکار زبی شفق راپور ته سورې دوم قبایلی سیمو کې پاتې کیږو د خطبی وزیرستان وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وجلې دي په دغه اړه یو ویډیو هم دوی خپره کړې ده چې مشال ریډیو ته رسیدلې د حکومتي چارواکو لخوا په دغه اړه لس نه دی ویل شوی زمونږ همکار سیلاب محسود راپور راکړي
د طریقے طالبان پاکستان قطبی وزیرستان لا طرف آ مشال ریڈیو تایوا ویڈیو رال جلی شوی را سدلی دا پا ویڈیو کشے دے پاکستان عملیاتی فورس سرا وابستا دے خفیہ ادارے آئی ایس آئی یو چرواکای دے پنسائی پہ پڑی خے جوالای و جلی شوائی و شوالای شوائی دای دے و جلی چرواکی نوم بشیر احمد خان زوی دے واسم جان دے بنو حسن خیل ساکی کلی و سے دون کائی دای پا دا غامو کے بشیر شیر احمد خان چې کومه ژغه دا کړې دا په هغه کې ځنه خبرې په دا رنگ دی
اونیس ایس پی آرمی ایئر ډیفنس د مو یونټ نوم دا نمبر دا ایسای ول ټیم روای لاس کا سنی پرخه چې نو کو بده شزیا چې مرو سلیکټ کړل زپان می شه ایسای تا سلیکشن 2 سال بعد هغه نه بچ کې کومه میږه مری ته تربیات تولړلی سره نو ویو چې دا ته میلا سلیم اقصا چې کومه شمالي وزیرستان پرشن کا وینکا دا هغه د پرچې کې مرته چې ټرین شي او ته تربيت حاصل کیه
یاد دیوی چې مشال ریډیو ته دغه ویډیو مقبول دا وړراله ژلې اور سرای د ټلیفون په لیکه دا حویلی دی چې بشیر احمد خان چې د زانا شپون جوړ کړای و دوه میاشتې مخته د افغانستان پاکستان په سرحدي پولې نیولای بندې کړای شوای و چې کوم مو د شپږم په ورځ د میش د هغو ملګریو په بدل کښې پنسي وواژه چې کوم د پاکستان په جیلونو کښې بندیون پنسي کېږي دا د یادوي چې د حساسې ادارې یو چارواکي په دغې رنګ پنسي کول وژل داسې پېښه ده چې کومه په اول ځل مخې ته راغلله د دغې ویډیو او د ایسای د چارواکي د پنسي کولو او وژلو په بارې کښې حکومتي چارواکیو له هیڅه نه دي ویلي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
اوس ورځو کراچۍ ته چېرته چې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی ویلي دي چې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې ځینې داسې ټپیان نیولي دي چې په افغانستان کې په جګړو کې ټپیان شوي دي او کراچۍ ته د علاج دپاره راغلي جمالی په دغه اړه باندې خبریالانو ته خبرې کړې دي او ویلي دي چې مونږ د دغه زخمی وسلوالو په اړه باندې پلټنې پیل کړې دي نور تفصیلي د زبی شفق په راپور کې
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې ځینې داسې کسان نیولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیان او دلته د درملنې لپاره راوړل شوي وو د سند ایالت جګپوړي امنیتي چارواکي دا ادعا په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تر وروستي بریدونه او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو مخالفینو نښتې ډېرې شوي چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده د سند د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشنبې په شپه ناوخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړي چې یوه هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي په دې وروستیو کې موږ ترې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې دي چې له هغې ډلې نه یوه هم د هغو خلکو نیولې ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو موږ هغوی نیولي دي که څه هم غلام حیدر جمالی په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو اعلان وکړ او دا یوه ستره بریا وبلله خو د دغو نیول شوو ټپیانو د هویت او د هغوی د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل نوموړي همداراز د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي خو وویل چې د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هېواد په روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي د یادونې وړ ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر 2014 میلادي کال د دسمبر په 25مه نیټه د پېښور په نوتیه نومې سیمه کې هم پر یوه کور چې وسلوالو د روغتون په توګه کاروه چاپه اچولې وه او نږدې 15 ټپي وسلوالې پکې نیولې وو
دا مشال ریډیو ده
اوس ورځو د کرښې غاړه افغانستان ته چېرته چې چارواکي وایي په قدس کې د وسلوالو طالبانو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د بالاحصار او ملي امنیت ودانۍ له وسلوالو پاکې کړي دي زموږ همکار رحمتالله افغان په دغه اړه نور تفصیل لري
د ملي اردو د لومړی کمانډو لیوا ویان وایي سرتیری یې د یک شنبې په شپه توانېدلي چې وسلوال مخالفان د کندوز له بالاحصار او د ملي امنیت ریاست له سیمو اوپشا کړي احمد جان سلیم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په یادو سیمو کې ستونزې حل شوي دي
موږ وتوانېدو چې د بالاحصار او ملي امنیت ریاست سیمې له وسلوالو پاکې کړو په دې عملیاتو کې افغان کومندو او ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي کومندو له تېرې شپې په هغه سیمه کې ځای پر ځای ده او په یاده سیمه کې ستونزې نشته
ښاغلی سلیم وایي په کندوز ښار کې عملیات د شپې لخوا ترسره کیږي او دوی د لازمو تجهیزاتو نه په استفادې چې په لاس کې لري خپل اهداف په ټاکلي وخت په نښه کوي او له منځه وړي د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار له لساعته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید خو د یادې اونۍ د پنج شنبې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې ښار یې بېرته نیولی په کندوز ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په ښار کې جګړه روانه ده، خو د جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو هڅه کیږي چې په کندوز ولایت کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چاڼیز عملیات په کراره مخ کیږي.
په کندوز کې تصفیه په ډېره دقیقه توګه روانه ده او په ډېر تدبیر سره، د دې لپاره چې ملکی تلفات رامنځته نشي. نو په کندوز کې انشاءالله په ډېر نږدې کې به ټول کندوز تصفیه شي او د تحکیم کارونه به پیل.
د راپورونو له مخې وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورنو کې مرچې جوړې کړې او له ملکی وګړو څخه د سپر په توګه ګټه اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور بنی مقبایلی سیمه کې یو بل ماشوم د پولیو وایرس ځپلې دی چې ورسره په پاکستان کې د پولیو پرند زخته ماشومانو شمیره شپږ دېرش ته رسېدلې ده. خو د یونیسف او ای پی آی چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په نسبت د پولیو مخنیوي کې دوی تر ډېره حده بریالي شوي دي او را روان کال تر مې میاشت پورې بعد پولیو جراثیم ختمولو هڅې کوي. په دغه اړه باندې د زلان یوسفزی راپور ته غوږ دو.
د صحت قومي ادارې تر مخه د خالی پروز د نیم قبایلی سیمې اف ار پی خور د اتلس میاشتو په ماشومه کې د پولیو جراثیم د تصدیق وروسته د روان کال دوران په ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو شمیره شپږ دېرش ته رسیدلې ده چې پکې پنځلس پولیو کیسونه د خیبر پختونخوا، یولس د قبایلی سیمو، شپږ د بلوچستان او څلور د سند صوبې دي. د یونیسف لخوا د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې تیر کال په دې موده کې د پولیو کیسونو شمیره دوه سوه سلیری شوه، خو سخ کال دغه شمیره شپږ دېرش تر کم شوې ده چې غټه وجه په قبایلی سیمو کې ماشومانو ته لاسرسی ده.
په قبایلی سیمو کې دې ځل تقریبا ایک لاک مزید ماشومان ته څنګه اکسس شوې دي او دا ماشومان چې څنګه رسایي بالکل ممکن نه و، اوس دا چې کم کمیونټي بیس شروع شو هغه د لاس هغه ته څنګه رسایي شو. بل د کمیونټي بیس چې کم ویکسینیشن دی دا یو فائدہ دا مو شو چې شومان پاتې شوی هغه په سې د سلورم روز نوالي تر سوال لسم روز د کین چې هغه پوری زنګ ټیمان ګرځي لګیا دي.
نو موړي جاته کړه چې لسیتمبر تر مې میاشتې پوری د پولیو جراثیم خریدو خطر کم وي او د دې مودې د پولیو ضد مهم پیل شوه دي.
نو ترانسمیشن سیزن اول نه کمپین سپتمبر کې شو او دا روان 10 تاریخ نمبر دویم کمپین شروع کیږي روان مې 2016 پورې به میاشتې به یو ځل مهم چلیږي د پولیو.
د خیبر پختونخوا د ای پی آی یا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک وایي چې په خیبر پختونخوا کې وس داسې سیمې نشته چرته چې د پولیو ضد کارکونکو لاسرسي نوي او د دوی زیاته توجه د قبایلی سیمو سره تړلې شوې علاقو باندې ده.
چې په پېښور کې به د فوکس چې راځم او ټام کوو یو زیات کیسه هم د یونین کونسل ډی ټاون را روان دي. د دې پر هم یو نوې سټډي جوړ شو او هغه دا ده چې دلته کې لوکل فیمیل کمیونټي ورکرز ته وایي دا هایر کنټرول.
د یونیسف او د ای پی آی په وینا د روان کال د مې میاشتې پورې ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلل په مکمله توګه بندول د دوی هدف دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو د شوقدر د یغبند ورونه نور الله او سیف الله تیر کال د دسمبر په میاشت کې په آرم پبلک سکول پېښور کې د وسلوالو لخوا وجل شو. د دوی نیکه جان محمد دورانی وایي پښتون دښمنه خلکو سل کاله پخوا د آزادو مدرسو پر ضد غږ پورته کړی وو او دا اوس هم د دغه خلک سکولونه په نخښه کوي. شانواز ترکزی په دغه اړه راپور راکړي.
د یغیبان شوقدر د سپینګری خدای خدمتگار جان محمد دورانی چې په تورا بابا مشهور دی تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول پیخه کې دون وسی د وسلوالو لخوا وجل شوی وو.
سیپولو او یو نور الله نو د نور الله مشهور او دواړه لکه دا شو چې بس بالکل بمزول یو دواړه پکې شهیدان شو.
جان محمد دورانی وای چې تیر کال کله نو وسی اختر لراغلی نو ډیره مستی کوله
پټه بدل تلوتین مو پر منډه کې یا لکه نو مر د سکوي بابا بس نراغلو او بس بیا هم اسیم ناراضو نو بس دې نه شي منډه کړم نو الته بودې نه پټه به خلاص کړم ما بیا داس بیا مې ور پسو کور لګل نو هم کو کیدم دې ورز راغلو نو دغه دغه خوشحالي و او غي با کوله.
جان محمد دورانی وای چې هغه له پیدا وخت نه د خدای خدمتگار تحریک سره دی نو د نو صوبه بابا ته سوایل
سر تو پای با پسر داوودی دایاسن و دیبان باقی دیر خوشحال دن دیبان یک پوتون بوتون مال دخار گیت دا قدام دی شبرو لو قصر استیو
او سکا لوی اختر څنګه تیر شو
غم سریتا بیا په خوشاله کې یاد شي او نا کمه محسوس شي تر نن دا نو دا خوغه خوشالي به نه کیږي
د سیف الله او نور الله نور ورونه نشته او درې خورګان یی دي او هم دا شاند یاد پیخنه علاوه په نور جنگونو کې هم ډېر کورنۍ میراتې شوی بابا وای چې دا سلسله لډېری مودی راهسه را روانه ده
بیا خو دا کابلم د پښتنو خو را او بیا زمونږ په اوس مونږ ته مراغې را شروع دي نو مونږ خو دا دوا کو چې خدایم ته د اخلاص کې خو څنګه چل پښتون له نور دي چې روس ته په کومه طریقه او روبه څنګه خو روس خو بده و چې په دغه خلکو د لاسه وا هغه د ټول پښتنو ته وسور شو
جان محمد درانه چې په دې جنگونو کې خپل ورور شاه جهان درانه چې د عوامي نېشنل ګوند فعال کارکونکو د وسلوالو لخوا ووژل شو دی وای چې جنگونه کله شروع شوه نو په هغه وخت کې به باچا خان یو خبره کوله
چې دی خو لاس بنو چې دی خو با یو مسله جنگ راځي خو زمو پښتون به بګي خرابيږي او هغه زمو پښتون لاله چې دی نو زکه به خرابيږي تاسو کې د دشمني دي او دا دشمني تاسو ختمه کې تاسو کوشش وکړئ د خپل ملک دغه کې کنه چې زمو پښتون بلته کې
بابا وای چې سل کله په خو هم د پښتنو د تعلیم په زد او وسوم د پښتون د خژون په زد ځین خلک ولاړ دي او غواړي چې پښتانه ترقی ونه کی شانواز ترقځي مشال ریډیو یا غیبن
په پښتونخوا کې د غرمې د لسنی بجې شوې دي او وخت شوې دي د مهمو خبرونو د مجید بابر نه یو
ترور د پېښور په حیاتاباد کې د خیبر قبایلی سیمې د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو سیاسي او قبایلي مشرانو یوې جرګې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د یادې سیمې د سپاه قبیلې بې کوره شوي خلک دي خپلو سیمو ته غیر مشروطه توګه باندې سرستانه کړل شي د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی داوا کړی دا چې د کراچۍ ځینې روغتونونه نه داسې طالب وسوال نیولي چې په افغانستان کې جوړ شوي ول په شمالي وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان داوا کړی چې 13 ورځې د پاکستانی پوځ د استخباراتو د ادارې آی ایس آی یو کارکونکی بشیر احمد خان پاتې کړی مشال ویډیو ته په یو ستور شوی ویډیو کې یو کس تمرینه پر رسایت وړاند خودل شوی چې وسلوالي د آی ایس آی کارکونکی بولی په دا مهال پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو د وسلوالو د دعوی په اړه خپل دریځ نه دی پړاګه کړی د امریکا د دفاع وزیر د قندوز ولایت په یو روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې آشتن کارټر پرون ماښام هغو خبریالانو ته چې له ده سره د سپین په سفر کې یوځای دي وویل پینټاګان به په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیقات کوي شامی فعالان وای چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په لرغوني ښار پالمیره کې یو 2000 کلن جوړ ګمبد تبا کړی په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا قبضه شوو سیمو کې د دا ډول لرغوني آثارو د تباهۍ دا تازه پیښه ده ډاکټرز وداوت بارډرز یا د بی پولی ډاکټرانو سازمان ویلي چې په کندوز کې د هغه مشکوک امریکایي هوایي بمبارۍ نه پس چې په کې 22 کسان وژل شوي وو خپل دفترونه تړلی دي دغه سازمان غوښتنه کړې ده چې دغه پیښې دې آزادانه پلټنې وشي او زیاتوي چې دا عمل یو جنګي جرم دی
مهم خبرونه ورده اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته اسلام آباد کې رابع اکرم خان پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غیر موږ سره مهمه نقطه شریکی
وحدت ورسپانه خپل درې کلی کې چې د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف وسلوال تنظیم داعش د القاعده څخه هم لوی خطر ګرځولی او ویلي دي چې د القاعده په مقابله کې د داعش مقابله یو لوی چیلنج جوړې دی شي ورسپانه لیکي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش جنگیالو د موجودګۍ په اړه اطلاع ترلاسه شوې دي او د غډلې د 1300 میاشتو په محل افغانستان او پاکستان دواړو کې د یو شمېر ترهګری سپریدونو پر هم په غاړه خسته ده ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره د وسلوال تنظیم داعش په صورت کې د یو بل افات ممکنه خطرې مخنیوي لپاره پکار ده چې د غډلې په اړه د غفلت څخه کار وانه خستې شي د دوړو هیوادونو اعلی چارواکو ته پکار دي چې د دایښ مخنیوي لپاره خپل منځي مرستي سیوا کړي او د غډلې د ممکنه حل زلو په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي او د غوی د ملاتړ کوونکو او خواخوږو خلاف هم ګامونه واخلي ځکه چې دوړو هیوادونو وړاندې څخه د تونلاري توپ او ترهګرې د سندو سره مخ دي او د دایښ په صورت کې یو بل خطر نشي زغملي په همدې موضوع جنگ رسپانه خپل دایره کې لیکي د جنرال راحیل شریف دا ویل د اهمیت اهمیت ور دی چې وسلوال تنظیم دایش یو غټ چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې جنرال راحیل شریف دا ویل چې وسلوال تنظیم دایش سوره به هم په پاکستان نه پریږدي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د تنظیم په هلو ځلو نظر وساتل شي او دې سره د تړلې عناصرو مخنیوي وکړی شي، ځکه چې دا د تشویش وړ خبره ده او د دې فوري مخنیوي په کار دی. آج رسوانه خپل ادارې کې لیکي، پنجاب صوبه کې د اوړو په شل کیلو بورې کې 45 روپۍ اضافه لوجي. خیبر پختونخوا کې هم د دې قیمت دوه چنده شوی دی. ادارې وایي د اوړو په نرخ کې اضافه غریب ولس لپاره زیاتې دی. ادارې مخکې لیکي، د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې د امن او امان ناقص صورتحال، د توانایي بحران او کمزور معیشت حکومت ته راتلو سره مراو شوی دی. خو دې نه هم انکار نه کیږي چې حکومتي اقداماتو نه ولس ته نیخ په نیغه څه فایده نه ده رسېدلې. ادارې په وینا مرکزي او صوبایي حکومتونو کارکردګي هغه صورت کې ښه کېدی شي چې کله تعلیم، علاج، روزګار او بنیادي ولسي سهولیاتو سره ورته یو داسې مارکیټ میلاو شي کوم چې د دې د انتظام لاندې وي. ادارې لیکي، د دې مقصد لپاره حکومت ته د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې کې پکار ده چې غیر جانبداره ماهرین شریک کړي چې هغې داسې یو منصوبه جوړه کړي د څه محور چې عام ولس وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. وینکوور سن نومې ویبپاڼې په پاکستان کې د سغدریزۍ پر ضد د یوې جوړ شوې ډاکومنټرۍ په اړه راپور خپور کړی دی. بلخوا ډان ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي حکومت او پوځي ناکامیو ذکر کړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې د اسرار عالم مومند اورو.
وینکوور سن نومې ویبپاڼه لیکي، پاکستانی نژاد محمد نقوی چې په پاکستانی ټولنه کې یې په اسلامي سغدریزو ډاکومنټ جوړه کړې، دا خبره مني چې که پاکستان ته ولاړ شي نو هلته له خطرو سره مخ کېدای شي. امنګ د بلیورس په نامه دغه ډاکومنټ چې د خالی په ورځ په وینکوور نړیوالې فلمی میله کې وړاندې شوه ډېره ستاینه شوي. په دې کې ښودل شوي چې د لال مسجد خطیب عبدالعزیز څنګه په ټولنه کې مقبولیت ترلاسه کړ. د شاوخوا لزر پلاویانو د پاکستان په پنجاب او شمالي هندوستان کې څرنګ عادت راګري بنیاد کې خودو. په دې ډاکومنټري کې خودل شوی چې عبدالعزیز او د هغه شاګردان په تیرو وو کلونو کې په څه ډول د زرګونو بیګونا خلکو په وجنه کې ککړ ګرځېدلی. عزیز چې شاوخوا 200 مدرسې لري او د پاکستاني طالبانو د کمزور اتحاد برخه ده، پر ضد یې تیر کال منځلاري پاکستاني مسلمانان لارو تروتل او مظاهری یو کړی. نقوی وایي کې دیشي د فلم نتیجې خطرناکې وي. په فلمي میله کې د ډاکومنټري تر وړاندې کول وروسته محمد نقوی د خپل کورنۍ ځنی غړي له پاکستان را بستلې دي. امنګ د بلیورس په نامه د ډاکومنټري کې دا هم خودل شوی، په داسې حال کې چې پاکستان کې منځلاري پاکستانیت کې دي کولای شي چې له سغدریزو سره خپل شخړه هواره کړي. بلخو د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي، د ګل پورز د طالبانو لاسو ته د کندوز ښار پریوتو کې یو خوا د افغان پوز ناکامي پډاګه کړي، نو بلخو له دې کار سره د افغان ولسمشر اشرف غنی د انتظامی په مصیبتونو کې هم اضافه شوی. دغه انتظامیا د دې جوګانه ده چې خپل اصلاحاتي ایجنډا عملی کړي. د ورځپاڼې په خبره نورو ولایتونو کې هم امنیت ښه نه دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو جنگي میشن پای ته رسیدلې، حکومتي ځواکونه تر ډیره حده د نړیوالو ځواکونو په هوایي مرستو تکیه کوي. د خلکو د وجنې او د طالبانو د مداخلت زیاتېدو له کبله د افغان پولیسو او پوز په مشکلاتو کې زیاتوالی شوی. د اوږد وخت راهیسې د کندوز حکومتي انتظامیه کمزوري وه، ځکه چې هیڅ معلومات یې نه درلودل چې له میاشتو راهیسې طالبان په ښار کې نفوذ کوي. همداراز کله چې وسلوالو خار په خپل ولخه کې خستو، نو د حکومتي سرتیرو لخوا هغه وخت څه تیارې نه ونیول شوي او ګنټو پس یې عملیات پیل کړل. که څه هم اوس د کندوز خار زیاتره برخه له وسلوالو پاکه کړل شوي او واک یې نوې انتظامي ته سپارل شوي، خو د یو څه وخت لپاره د خار قبضه کولو ګام د طالبانو نوی مشر ته ډیره ګټه رسولې. ورسپان اخیره کې لیکي، د کندوز پیخه د نړیوالو لخوا افغانستان ته د نه پاملرنې عکاسي او د شوروي اتحاد لماتې وروسته د نړیوالو له افغانستانه د وتو یادونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د شام پر خوره د روسیې هوایی حمله انقره ته د منلو وړ نه دي. اردوغان دا څرګندونه وروسته لاغې کړي چې د شام ولسمشر بشر الاسد د ترهګرۍ پر ضد روس، ایران، عراق او شام جګړه ګډه جګړه وبلله او وی ویل چې دا مبارزه د منځنی ختیځ د بقا لپاره ډیر اهمیت لري. په دغه اړه د احمد تکل راپور ته وګورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په زغرده وویل چې د سوریه په قلمرو کې د روسیې هوایي حمله انقره ته د منلو وړ نه دی. اردوغان د څرګندونې د هغو بمباریو په خبرګون کې وکړي چې مسکو یې د سوریه د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیه په دې حمله سره ځان منځوي کوي. د روسیې وروستي اقدامات او په سوریه کې هوایي حمله ترکیه ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې، څرګند کړ روسیه لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي. اردوغان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد لومړی ځل څرګندونې دي. تر تیرې شپې پورې هم دا عملیات روان وو. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لاسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او وی ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم له منځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همدارا زیاته کړه چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخت زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي داعش نه بلکې ملکی ساحه د روسیې د هوایي حملو لپاره پنخه شوې دي. دوی شمالي سیمې بمبارد کړي چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هما ښار په شمال، ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکی وګړو او د آزادې سوریې د پاوځ تر ادارې لاندې امن سیمې وي. لویدیز او د سوریه د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایي حملو هدف د بشار اسد د رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نخښه کیږي. خو مسکو دا ادعا ردوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوردونکو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د وسلوالو ډلو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې ډیر زیان هسپتالونو او سکولونو ته رسیدلی دی. کارپوهان وایي چې د هرې جګړې د پاره اصول او قوانین دي، خو په دغه جګړه کې د دغه اصول او قوانینو خیال نه ساتل کیږي. په دغه اړه باندې د ملیحه امیرزاده راپور ورو.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامنه حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلی دی، بلکې د وسلوالو او پوست ترمنځ نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د کامی جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
یا شوی دی پدې کې همیشه ټارګټ چي دي نو هغه مین دغه دی هغه سکولونه دي او په بازي سیمو کې ایون بیسیک هیلث یونټ چي دي اسپیټالونه دي. قصوات کې اولنې گزار چي دي نو هغه په سکولونه باندې شوی دی او دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا و چې چونګې دا فوجان بیا راځي پدې سکولونو کې پناه اخلي د موږ دلته مورچه جوړې نو ورګه چي دا ول اول ختم کړ او اسیم هغه د تعلیم خلاف په سوالو باندې د 2010 سیلاب او د شتګردې کې تقریبا 400 نفر سکولونه ټارګټ شو نو وس تر دې د مو پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوې دي. 95% سکولکه د تیسره د تعلیم هغه سرګرمیانی او هغه ډیر زیات متاثر شوې.
د جګړې لامل په قبایلی سیمه کې تعلیم او د صحت سہولتونو ته د رسیدلي نقصان پاړه په قبایلی سیمو کې د یوې پرمختیاي ادارې مشر نظام دا وړوای
په قبایلی علاقه کې تراګر راغی په تیلا واسي یو میټر ګیټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټر نتی سنټر وو او جواز به ادا پېښ کاونو چې د ګرل سکولونو راځمون د کل تر خلاف یو دې ته جنکی راځي او د میټر نتی سنټر چې کمال ته زنانا د پر جوړ شوی دې ته دلته د قبایلی زنانا راځي او دا دل چې به حیدا د جنکی لويږي قبیلی علاقہ کے سر تین دفعہ نزیات سکولونا دو یوران کرلا طولہ قبیلی علاقہ کے مخ کے 2009-2010 دا ریپورٹ تے چھے پینزہ او یا دوی میٹرنیٹی سینٹر یا اسپتالونا دوی کے یوران کری ہوئی پیلا مونگے ہے تراغر و طرف انا زمونگ تعلیم او زمونگ سے حد دیر زیاد متاثرہ شو بیا سے کم فوز را بلو تین زیاد تر پسکولونا و پاسپتالونا کے اخفل پڑا ہوا چا بولو مجد باڑی عرفہ کتو گرنگ زمونگ دے صحات او دے تعلیم دیر زیاد نقصان شوئے دے
احمد شاہ زیاتوی چې لبه د مرغه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په ټول وطن کې زموږ روانه ده په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه ته د خلکو جوړ کړی نو اسلام خدا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانه او مشرانو ته ماشومان ته بسنه وایي او ایون چې کوم ولړ فصلونه چې دي او شنه ونی چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي
دا چې سکولونه او هسپتالونو ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کمی او یا نړیواله کچه سره قوانین موجود دي کسانګه په پیښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او دا عوامی ورکرز پارٹی صوبائی صدر شہاب الدین خٹک وائی
دنیا کے جنگ ہم قوانین اور دا جیل وا کنونشن سسٹم اور سکم انٹرنیشنل لا دا اگے لا نے کر دی دوی کی بیا دا بازی شون ممانیت دا کمی بیا دا چ پیو اعلان شوی جنگ کی تے فریق جو معلوم فریق کی پرمن جوی سارے کی شوی دی نہ بازی کی کمی دی دا مسلم سلے کی وے سکم فریقم دا ودی نو عرب دا بے سکم تا جنگ پرم مرتکی ناس ہسپتال تے دا اگے مسلم سلے کی دے بمباری نو داری اصول کی بھی بالکل معلوم دی اور زمین تقسیمت کو یہ خدا جنگ انڈیفائنڈ ہوں گے
کارپوہان وائی شدہ جگڑے پا وقت ٹاکل شوی اصول واضح دی خدا دے ترسنگ دے ملگری ملتونا او نڑی والے ادارے خپل کردارو لوبوی چھ دا سولی دا کوشش ترسنگ دے سارنا اکڑی چھ آیا دا جنگی قوانینو خلاف ورزی خونکی گی
مدرسے اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
مشالې توګه اوریدونکو سترزو بل یو راپور ته د ننګرهار ولایتي ادارې په حسابونه د یک شنبه پورس په لزګونو ځوانانو هغه سرتیرو ولسی وګړو ته د وینې اتیا ورکړه چې په اچین ولسوالۍ کې د جنگونو پر مهال ټپیان شوې دي په دغه اړه باندې له جلال آباد باز محمد عابد راپور راکړي
د وینې د ورکړې دغه کمپاین د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالی کې ترسره شو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د خپلې وینې ورکولو پر مهال له ټولو ځوانانو غوښتنه وکړه چې په یو ملي احساس خپل ټپي شوي ساتونکو ته وینه ورکړي
په ننګرهار کې هم په چین کې همدغه سپنور ولسوالۍ کې جنگ دی زمنګ سربازان زخمیان کیږي زمنګ ملکی وګړي زخمیان کیږي هغه ته د وینې ضرورت پیخیږي نو موږ باید په ډېره مینه باندې راشو او دغه خپل زخمیان لپاره وینه ورکو
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو مرستیال قیوم رحیمی چې په یو رسمي سفر ننګرهار ته راغلی و په لوینې په جنگونو کې ټپي شوي سربازانو ته اتیا کړه نوموړي مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
احساس مونږ د خپل په وینه بیا وادو د وطن چرته زموږ اسکار زموږ نظامی قوتونه د ملک د دفاع د پر خپل وینه ورکی د ناموس د پر خپل وینه ورکی او خپل مشته په کار ده چې په دې شهر کې د دوی د پر وینه ورکی
د ویني د اتی په دغه کمپاین کې په لزګونو ننګرهاري ځوانانو خپل وینه اتی کړه. د لوی ننګرهار د ویغ ځوانانو مشر اجی عزیز خو ګیانه چې په لزګونو رضاکار ځوانانی د ویني ورکولو په خاطر راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
مومن ځوانان چې دا څومره درته ښکاري ټول لندغه تازر دي چې د الله د رضا لپاره او د خپل وطن لپاره وینه سر پیسې ټول په خدمت کې دي.
د یادولو ده چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې رضاکارو هم د ویني د ورکړې کمپاین پیل کړي چې د جنگونو په ټپیانو سربیره د تلسیمیا ناروغانو ته هم وینه برابروي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د سواد سره تړل درون کې دوه وشکلن د کینګ فو لوبغاړي شفیع الرحمن تیر میاش په ایران کې په نړیوالو مقابلو کې پنځم پوزیشن اغسته او اوس په ملیشا کې هم د پاکستان لړخه د نړیوالو سیالو لپاره ټاکل شوی دی. خو دی وای چې حکومت ورسره مرست نه کوي او د دومره خپل وس نه کیږي چې په دغه مقابلو کې برخه والی. په دغه اړه باندې له منګوري نیاز احمد خان مونږ له راپور راکړي.
سوات بنگور کې د مقامی لوبو اسوسییشن زلمی شفیع الرحمن ته په ایران تهران کې د کنگ فو نړیوالو مقابلو کې پنځم پوزیشن اغستو په درناوي کې غونډه جوړه کړې و چې په کې شفیع الرحمن ویل چې د په نړیوال کچ د سوات او پاکستان نوم روښانه کړی دی او نورې یو شمیر مقابلې هم ګټلې دي.
تهران ایران کې ورلد پارس کپ چې دی هغه شو چې باقي 20 ممالکو حصہ اخیستی وه چې په هغې کې ما په تولو ایونټ کې ففت پوزیشن چې دی هغه حاصل کړو د پاکستان لپاره او وسوم ز پاکستان سپورٹس بورڈ کی دا ساؤتھ ایشین گیمز 2016 انڈیا کی دی حقیقت پارا تیاری شروع دے او وسر روان ایونٹ چکم دے ورلڈ وشو چیمپئن شپ تے چپاغی کے 65 ممالک چی دی حقا با ایسالی.
شفیع الرحمن وای چې راتلونکي لنډ ورځو کې په ملیشیا کې نړیواله د کنگ فو مقابله کې دونکو دي او د پاکستان سپورتس بورډ د دوی نوم ټاکل دی ولې دوی ته د تګ را تک خرچ نه ورکوي او د سره دومره رقم نشته.
دا مسله زموږ د زیوا چې اوس په الحال مال پکار دی ریزروان یم ورلد چمپیون شپ لا مال دا پکارو چې مال یو کوچ راغلی مال ټریننګ را کړی نو زمون مجبوری دا چې موږ په دې مسلو کې راګیری وزال لسپانسر ګورو ځان نه مطلب درې د ګورنمنت نه مطالبي زما وخت کم دی زیات پغی کې خراب شو.
سواد کې د لوبو پرمختګ کارکونکې او مقامی د تنسازي کلب مشر سید اقبال وایي چې دې سیمه کې یو شبیر د شفیع الرحمن پرنګ تکړه لوبغاړی شته ولې د حکومت لخوا د مرستو نشوالي لوجه دغه لوبغاړی ضایع کیږي.
فوټبال کرکټ دین خخ پلیران دغه کې دی شي خو څنګه هغه مخ کې ځکه نشي تللی چې هغه سره سب وسایل نه او نو سره د حکومت سره مرسته.
د سوات کنگ فو تکړه لوبغاړي شفیع الرحمن رستو او وړاندې نړیوالو مقابلو کې ګډون کولو په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو هغه ویل
اول وز ګورنمنت نکړي کوم چې ګورنمنت نه راوځي اګه ګورنمنت نه کیږي مې سکو نو زبا اول خپلې تم خپلې سیټ موټا دې نور به ان شاء الله د صدر سره بر سره دا وایي عدل بچان دره ونه خو دا دې سپانسر خو دې مونږ بینوا نه پریدو ان شاء الله تعالی.
ایم پی ای فضل حکیم زیاته کړه چې د لوبو لپاره باقاعده هر کال صوبایي حکومت رقم ورکوي ولې دغه رقم چرته لګي دوی به په دا اړه پلټنې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردن کو سیورا پور د مومند ایجنسی نه چرته چې یو ځوان کتابونه را جمع کړی دی او د خپل کلی او د سیمې د زده کوونکو د پاره د کتابونو انتظام کړی دی. دغه لایبرری په کم انداز باندې چدی او د سغختنه لري د شانواز ترغزی پر راپور کې او
د قبایلی سیمو له ټولو اولنۍ د عوامي مشال لایبرری یو کال د پوره کېدو په لړ کې یو دستور شو چې پکې د محمود ایجنسی او د 400 نه یو شمیر ځوانانو او مشرانو ګډون وکړ. د مشال لایبرری چې د کوزه محمود ایجنسی یو وسیدونکې نجیب الله مومن جوړ کړی ده او دغه ځوان په خپل هم زده کوونکې دی وای چې نه خوې د لایبرری خپل کوم ودانې شته او نو ورسره د حکومتي چارواکو لخوا کوم مرستې شوي.
تاریخ حوالی سره انټرنیشنل ریلیشنز پکې دي، ورلد افیرز، ساينس، د میډیکل پکې دي، اکاؤنٹ دا لٹریچر پکی دی دا سٹڈی بکس پکی دی زبی کتابونه پکی دی من سره په یو کال کې تقریبا 100 پورې کسان راغلي چې ما بکس شوکړي مختلف قسم بکس
د ماشال لایبرری کتابونه څه په میزونو پراتو او څه کتابونه په کټونو کې او لوستون کې دی یو کیکر دلاندې پټاغر ناستو یو لوستون کې شاکر الله خان ماشال ریډیو ته وای
د شتګردی دلته ډیر زیات وا 127 سکول نه چې کم د زاد منګه یو باندې جیسا چې کم دی په دې د شتګردی چې کم دی هغه سره خراب شو او ایجوکیشن بیخي خراب شو دا لایبرری په دې وخت کې انتهایی ډیر زیات ضروری و ان شاء الله دوی سره موږ هم سپورټ کوو
خو د اتوار لورز علاوه د دې لایبرری دننه یا بهر د ناستې بندوبست نه وي ځکه چې دا لایبرری د کور په یو بیټک یا مهمانخانه کې جوړ کړی شوی ده نو د دې ځای لوستونکو ته د یوې میاشتې لپاره کتابونه ورکول شي اسرت خان مومن هم چې دغه ځای کتابونه اخستي وای
اول په ایجنسی کې 33% ایجوکیشن د جنکو ایجوکیشن چې دی هغه 43% چې ما ریسنټلی کوم کتلې دی نږدې کې نو هغه جنکو تعلیم چې دی هغه 20% لاغله هغه لاندې راغله مخ وړاندې نه دی تلې هغه وجه دا چې ماحول خراب شو اوس په ان شاء الله مونږ ټول د مشال لایبرری سره چې دی مرسته کوو دا لایبرری به مخ بوزو دا به فټا پس د ټول لغټه لایبرری جوړو
په محمد ایجنسی کې د څو کلونو راځي د ترګری لپی خلواجی سکولونه روغتونونه او نور عوامي ودانه په نخه کې دي چې اوس امنیت درته سره سیمه بیا ترقی پلور پرمختګ کوي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تیرونه د افغانستان د فوټبال فیډریشن د روشن لیگ برتر په نامه په کابل کې د افغانستان د ځوانانو په کچه د فوټبال سیالۍ پیل کړې و چې د مشرقي زون ټیم د سپین غر بازان په دیوتوانیدل چې دغه سیالۍ وګټي په دغه اړه باندې له جلال آباد باز محمد عابد نور معلومات راکړي
تیرونه په کابل کې د افغانستان د زونونو ترمنځ د روشن لیگ برتر تر نامه لاندې د فوټبال سیالۍ پیل شوې وي چې مشرقي زون یا سپین غر بازان په دې وتوانېدل چې د سیالۍ کپ ننګرهار ته راوړي په همدې خاطر د ننګرهار ولایتي ادارې یا ټیم په سوغاتونو ونازوه په دې اړه د ننګرهار د فوټبال فدراسیون رئیس شاهد الله او په مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمنګا سپینګر بازان ټیم په الف گروپ کې وتلو خپل گروپ کې وې امتیاز تر لاسه کړل په سر جدول کې وته او همدارس په سیمی فائنل کې د میوند اتلانو سره مخامخ شو چې پناتی کې زمنګ لوبغاړو وش کولای چې میوند اتلان ته ماته ورکړي او همدارس فائنل تلاره پیدا کړ فائنل کې د شاهین اسماعیل سره مخ شو لوب پناتی تلاره او پناتی کې منګو شو کولای چې شاهین اسماعیل ته ماته ورکړي دغه کپ د شرقي زون ته یو افتخار راوړو
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خوخي سرګند کړ چې د سپین غر بازانو ټیم په یاد سیالي کې تر نورو سر ته راووت نو موري وویل
ورزش کې صلح ده او ورزش کې ورورولي ده او ورزش کې نظم ده او ورزش کې ډیسپلین ده او دا ټول هغه څه دي چې زمنګا ځوانانو ته ډېر ضرورت لري نګار کې موږ کرکټ د پاره ډېر داسې غلرل او نور بم زیاتی خو فوټبال لګ دسی ویرو نو وس زده نګاریان نه غواړم چې خپل د فوټبال تکړه لوبغاړي نورم تشویق کړي نو زه تاسو ټول ته مبارکي وایم
د سپین غر بازانو د ټیم کپتان فهیم افکار خوشاله وو چې په لومړي ځل یې ننګرهار ته کپ راوړ
ډېر خوشاله چې یو قهرمانۍ کپ هم راوړ خپل ځون ته اولین ځل و ډېر خوشاله یم ټول یادوال د ټولو مشرقي والو ته د زړه کې مې مبارکي وایم
د یادولو ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې د لیګ برتر په نوم د فوټبال سیالۍ ترسره کوي چې سکل د سپتمبر په 28 نیټه په کابل کې پیل شوي او د اکتوبر په 2 نیټه پای ته ورسېدي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
اوردونکو د سر زمون د سهار د خبرونو وخت پای تر سی راتونکو خبرونو کې به زمون نور ملګری راځي او د لړۍ په ترشپګو بجو پر دوام لري د سهار د خبرونو نه خپل قربا شاهین بندری لا اجازه ورکه هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسه
وسال کبھی براش دل ہجران کو دور شکو کی وسال کبھی براش دل ہجران کو دور شکو کی د جہان دی حسرتونا د جہان دی حسرتونا د درد من کبھی
جہاں